په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وې. بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ په سیمه ییز اغیزو بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده په دې بحث کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن، د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل دربار، د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي ډلګۍ مشر او یو شمېر افغان فعالان برخه واخلي. د اروپا پارلمان کې داسې مهال د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییزو اغیزو بحث کېږي چې نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو څلور سوه ورځې تیرې شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د ناورین ځپلو ښځو د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمېر مرکزونه جوړوي. دا خبره دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې جاپان د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ښځو یو شمېر سازمانونه برخه ولري. تمه ده له 5000 زیات ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي په تخار کې د استوګنې د کورونو او کرنیزو ځمکو پر سر قومي شخړه هواره کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د خواجه بهاودین ولسوالۍ د مهاجر قشلاق شخړه د ټولو خواوو پر رضایت د مذهب ډلې لخوا حل او پریکړه ورباندې شوې ده. د پریکړې له مخې له دې چې د مهاجر قشلاق اوسنیو اوسیدونکو د اصلي خاوندانو تخریب شوي کورونه له سره رغولي، د اوسېدو ځای ته څیرمه 150 جریبه ځمکه به د دوی ترمنځ وویشل شي. په دغه ځمکه کې عیدګاه، جومات، کلینیک او ښوونځی هم په پام کې نیول شوی دی. د طالبانو حکومت وایي د کرنیزو ځمکو د لانجې د حل په هدف ځانګړې محکمه جوړه شوې چې ډېر ژر به خپل کار پیل کړي. د ایران حکومت د ښوونکو د اتحادیې درې فعالان په بند محکوم کړي دي. رسول بدقی د تهران د انقلابی محکمې لخوا د رژیم پر ضد غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله شپږ میاشتو بند محکوم شوی. جعفر ابراهیمی په 15 کاله بند او محمد حبیبي په 4 کاله او 2 میاشتې بند محکوم شوی. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي ماکلین له هیواده له تلو منع کړی شوي. د ښوونکو د اتحادیې فعالان 2 میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو د اعتراضونو څخه وړاندې نیول شوي وو. اوکراین او لویدیځو متحدینو د موسکو هغه ادعا په کلکه رد کړې چې ګواکې کیف د روسي ځواکونو پر ضد یو ککړ بم د جوړولو هڅه کوي. ککړ بم که څه هم غیر اټومي دی خو له دې چې چاپیریال پر راډیو اکټیف موادو ککړوي په اټومي وسلو کې شمیرل کیږي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر وویل اوکراین ته کارپوهان وربللي چې د دې هیواد له تاسیساتو څخه لیدنه وکړي او په خپله وګوري چې اوکراین د پټولو لپاره هیڅ شی نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناتو په غړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ادا کړې ده چې کیف په ښکاره د یو ککړ بم د کارولو هڅه کوي. امریکا، بریتانیا او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د مسکو دا ادعا بې بنسټه بللې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به دغه موضوعات تفصیل واوري. ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د ښځینه خبریالانو په وړاندې شوی چلند له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي.
د خبریالانو پښتنه له طالبانو دا دی چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي.
د افغانستان کرکټ لوبډله په نړیوال شلاوریز جام کې له نیوزیلند سره د سبنې لوبې لپاره د ښو تیاریو خبر ورکوي.
موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او استرالیا سره لوبېدل یو.
د غزنی اړوند کابل کندهار لویه لار رغول کیږي.
د غزنی له دوسرکه بیا د مقفر تر بازاره پورې تقریبا 110 کیلومتره فاصله ده.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي هغه خوراکونه چې د واټونو پر سر پلورل کیږي صحیح نه دي او مسؤل چارواکي باید مخه ونیسي.
سرک په سر چې نه پخېږي، ځیګر پخېږي، چولې دي، خپل ګوره چې ګردونه او ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د خزینه خبریالانو په وړاندې شوی چلند له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي. ملګری ملتونه وایي اقتصادي بحران هم پر رسنیو فشار راوستی او په رسنیو کې د ښځو ونډه محدوده کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنې دور وروسته په سلګونو ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او هغوی چې اوس هم په رسنیو کې کار کوي د محدودیتونو تر څنګ تر سخت فشار لاندې دي. جزئیات به له صفي الله ستانک زیواورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په دې اړه یې څېړنه کړې چې تیر یو کال په دغه هیواد کې له ښځینه خبریالانو سره څه شوي او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري. دغه اداره زیاتوي طالبانو رسنۍ سختې محدودې کړې او له ټلویزیونو د ښځو د څیرو او نظریاتو په بندولو سره په ټوله کې له ټولنیز ژونده د ښځو د رول د کمولو سیستماتیک او منظمه هڅه روانه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر د ښځینه خبریالانو په وړاندې د طالبانو یو لوی خنډ هغه امر وباله چې له مخې خزینه نتاخانې مکلفې وګرځول شوې چې مخ پټې باید په ټلویزیونو ښکاره شي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې خزینه میلمنې هم باید خپل مخونه پټ کړي او ان تر دې چې خزینه نتاخانې په ټلویزیونی پروګرامو کې له نارینه میلمنو سره بحثونه نشي کولی. د یک ټلویزیون خبریالې لیما سپیڅلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله نور نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي. خزینه خبریالانې وایي رنګارنګ جامې نشي کارولی او هم په هغو پروګرامو کې برخه نشي اخیستی چې نارینه میلمانه ورته بلل شوي وي. یوې بلې خبریالې خاطره نوري چې په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي په دې وروستیو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د بیان ازادي ته درناوی وکړي او رسنۍ د سانسور نه کړي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبریالان سره چې حقوق خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب له حکم پرته پر خزینه خبریالانو کوم بندیز نه دی لګیدلی. خو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د سروې له مخې د ښځینه خبریالانو په وړاندې شته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالان بیکاره او یا له دندو ګوښه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بدخشان او تخار کې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د طالبانو چارواکي وایي په دې نښتو کې د مقاومت جبهې نږدې 38 تنه وژل شوي چې دوی مهم قوماندانان دي. خو د مقاومت جبهې یو غړی بیا دا شمیرې ردوي او وایي د دوی پرتله د طالبانو تلفات زیات دي.
بدخشان یو له هغه ولایتونو چې په دې وروستیو کې پکې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ نښتو زور اخیستی. په دې جګړه کې دواړه لورې وو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په سیمه کې یو سرچینې د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل جګړه لس ورځې وړاندې تر دې پیل شوه چې طالبانو د ارغنج خوا او درواز ها ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د مقاومت جبهې پر ضد عملیات پیل کړل. د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل د تیرې یوې اونۍ راهیسې په دې عملیاتو کې د ده په اصطلاح اته د شپغاوت کوونکو وژل شوی او اته او یانور اسیران شوی دي. د وای په وژل شوی او کې دوه مهم قمانداران عبدالحمید او سید بهر الدین هم شامل دي. خو د مقاومت جبهه یو غړی چې په سیمه کې دی او نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته د شمیرې رد کړو زیاتوي ته دوی ځواکونو ته وخت مرګ ژوبله د طالبانو په پرتله کم ده. د کتسام د خپل دوه قمانداران وژل مني خو پرته لدی چې طالبانو ته د وخت مرګ ژوبله دقیق ارقام وایي زیاتوي دوی لزګونه طالبان وژل او ټپیان کړي. د بدخشان اوسیدونکي او د چارو شنونکي فیض الدین غیاسی بیا ازادي راډیو ته وویل دوی تر رسیدلي معلومات خي چې په دې نخټو کې نه شپې ته طالبان وژل شوې دي. د دې دا وکړه چې په سیمه کې ملکی خلک هم له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور زورول شوې او شکنجه شوې دي.
قریا او قصبات نزدیکتر در محل جنگ
جګړې ته نږدې سیمه کې په خلکو فشار راوړل شوی او هله ټکول شوې زورول شوې. سیمه کې خلک هم مرکز او یو شمېر نور نږدې ځایونه ته پناه وړي ده.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارات کړو ویل
د افغانستان د اوسنی اسلامي نظام په وړاندې هر څوک دریږي، مخالفت کوي او له دې اسلامي نظام بغاوت کوي. هغه کدي هر قوم د هر ژبه پوری تعلق لري هغه به لمن زولل کیږي او امنیتي ځواکونه به په وړاندې دریږي.
حخوا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند تیر شپه ناوخته یو خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا په بدخشان کې پیل شوي عملیات غندلي او د بشري حقونو ضد کړنه بللې. په دې اعلامیه کې زیاته شوې کوم کسانو چې هلته وسله پورته کړي د اعلامیه پر بنسټ د خپل عزت او وطن د ساتلو لپاره یې دا کار کړی دی. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي په تخار کې هم طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. احمدي نن په ټویټر پاڼه لیکلي په تخار کې د دوی د ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې اته طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه چې په تخار کې هم د سیمې له خلکو او ځایي طالب چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. طالبانو هم په رسمي ډول په تخار کې د پیل شوو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د مقاومت ملي جبهې له دې وړاندې په سرپل، پروان، بغلان او پنشیر ولایتونو کې هم له طالبانو سره مخامخ نښتي کړي او دواړو لوریو هغه مهال هم یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری یو این سی آر او یو شمېر نور ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلین وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړ شي او په بې سرپناه کورنیو به وویشل شي. ځایي اوسیدونکي هم دې ته خوښ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي.
مرسته اسلامي نه ډېر خوشحالي او بیا د ټولو نړیوالو خلکو نه خوشحالي. بیا چې چا پښتانه او هر څه چې کړي دي سات ست کړي دي ډېر ډېر خوشحالي ډېر قرباني دي.
میر نواز په خپل خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې می سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د می څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په کادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم شتانه سبق کې شامل نه دی.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جمله د 1250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نګ دي شوې دي. د مرستې د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باندې رسیدلې دي باندې شروع دي خو نیم څو په دغه کې په شرایط کارن جوړ دي ډیر ډیر کارې مختصره او د نیم څو یوه شرط پاتې دي چې هغه کار اوس چاته څنګه رسیدلې چاته ځغند رسیدلې چاته دبر رسیدلې شنه د دې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کله یې خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناه په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوی او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
افغانستان د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې سبا له نیوزیلند سره لوبه کوي. افغانستان او نیوزیلند نړیوال جام په یو ګروپ کې دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په انګلستان بایللې خو نیوزیلند بیا نړیوال جام د استرالیا په وړاندې په یو بری پیل کړی دی.
د ملبورن د کرکټ مشهور لوبغالی ام سی جی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او نیوزیلند د لوبې کوربه دی. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 پیلېږي. افغان لوبډلې په پیرت ښار کې تر لومړۍ ماتې وروسته چې د انګلستان په وړاندې وه ځان ملبورن ته رسولی او هلته یې د نیوزیلند په وړاندې وروستی چمتووالی نیولی. د افغان لوبډلې مخکښ بالر راشد خان د نیوزیلند د لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل، د نړیوال جام له کومو ټیمونو سره چې افغان لوبډله مخ شوې پخوا یې لوبې ورسره کړې او ځینو ته یې ماته هم ورکړې ده. موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او آسترالیا سره لوبېدل یو. زه فکر کوم چې یوازې باید په دې سوچ ولرو چې ښه کرکټ وکړو په سمه طریقه، او که چېرته دوه درې لوبې وګټو هیڅوک نه پوهیږي چې څه به پیښ شي. خو همګړی موږ یو وخت یوازې په یوې لوبې فکر لرو او ګورو به چې څه کیږي. افغانستان او نیوزیلند یوازې یو وار مخکې هم د 2021 کال په نړیوال شلو اوریز جام کې سره په ابو ظبي متحده عرب اماراتو کې مخ شوي وو. هلته افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې کړې وې او نیوزیلند بیا داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلي وو او 11 بالونه هم ورته پاتې وو. که څه هم د ابو ظبي د میدان ویشتنځای یا پیچ د چټکو بالرانو لپاره ډېر مساعد نه و، خو د نیوزیلند چټکو بالرانو له هغې ډلې ټرینټ بولټ درې افغان لوبغاړي وسوځول او سوتی هم دوه وکټې ترلاسه کړې. په بیټنګ کې بیا د افغانستان په ګټه یوازې نجیب الله زدران ښه ولوبېده او په یوازې سره درې اویا منډې ترسره کړې. معلومه نه ده چې افغان ټیم د نیوزیلند د چټکو بالرانو په وړاندې هغه هم په ملبورن او د استرالیا په شرایطو کې چې معمولا چټک بالران ښه پکې ثابتېږي څه کولای شي. د افغانستان ډېره توقع بیا له ورو یا سپین بالرانو ده چې په سر کې راشد خان او ورپسې مجیب الرحمان دی یادولو دي. د نیوزیلند ټیم بیا چې خپل ګاونډ او دروان نړیوال شلاوري جام کوربه استرالیا یې په لومړۍ لوبه کې په لوی تفاوت وګټه، وایي چې خپله عادي لوبه کوي او ملبورن کې هم د ښې لوبې په نیت میدان ته کوزیږي. وتلي نیوزیلندي بیټسمن دیوین کانوی وویل، موږ ډېرې لرې راتلونکي ته متوجه نه یو، موږ هم نه دي بدل کړي، فقط په دې تمرکز لرو چې ښه زیرک کرکټ وکړو او په ملبورن کې چهارشنبه له افغانستان سره خپلې راتلونکي لوبې ته په تمه یو. نیوزیلند د دې ترڅنګ چې د کرکټ په لوبو کې له ډیرو چټکو بالرانو برخمن دی، د چټکې توپوهنې او چابک فیلډینګ لپاره هم خورا شهرت لري. د افغانستان د ټیم په جوړښت په تیره بیا په لیزو لوبغاړو باندې که څه هم انتقادونه موجود دي، خو د راشد خان، مجیب الرحمان او محمد نبی په څیر د نړیوالو پیژندل شوو اورو بالرانو په لرلو سره د ګڼو ټیمونو او خلکو پام راوښتی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شلاوري جام کې تر نیوزیلند وروسته له آیرلند، سریلانکا او آسترالیا سره لوبې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د محافظه کار ګوند نوی مشر ریشی سوناک چې ټاکل شوی د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، وایي هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او یووالی او ثبات ته اړتیا لري. سوناک دغه څرګندونې تیره ماښام په لنډه وینا کې وکړې. سوناک تر لیز ترس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه اخیستې او ټاکل شوی نن د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې. جزئیات له سفیر لاستانی زیاورو.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولسته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل،
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی، خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغو ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
For the British people.
ریشی سوناک له لیز ټرس هم ستاینه وکړه چې د دې خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک ویل، دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 24 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدل دی. لمړنۍ آسیایي ټبرې او غیر سپین پوستې بریتانوي دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د د پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1980 میلادي کال کې له ختیځ افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالی وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنټین کې وو د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ او لا ماغه وخت د ګڼو خلکو پام ورواړو. خو د بریتانیا اپوزیشن کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډي او په څکم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړی او خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د غزنی اړوند کابل کندهار د لوی لارې 110 کیلومتر رغول کې د غلار د غزنی ل مرکز او د دې ولایت مقر ولس ولای پورې تر ټولو ډیره خرابه ده. پرون په دې مناسبت د دې لارې د جوړول په مناسبت و غونډه هم جوړه شوې و.
د کابل کندهار لوی لارې چې د غزنی په اړوندو کې تر ټولو زیاته خرابه ده. پر دغه لار موټران چې د یو ساعت لار په ساعتونو ساعتونو لندوي ډاکټر محمد امین دغه شکایت له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار پورې د غزیدلی سړک له خراب حالت څخه کوي. دی وایي که په اساسي ډول ورغول سي ګټه به یې ډیری خلکو ته ورسیږي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په اړوندو کې دغه لاره بیرته ورغوي. دوی نن د یوې غونډې په ترڅ کې له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازاره د دغه لارې د رغولو پرانیسته وکړه. غونډې ته د ټولګټو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي عبدالمنان عمری، د غزنی ولایت والی او ډیری نور کسان راغلي وو. په غزنی کې د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس د دغه لارې د جوړولو د پرانستنې د غونډې په څنډه کې رسنیو ته وویل دغه 110 کیلومتره سړک به په اساسي ډول د ټولګټو چارو وزارت له بودیجې څخه ورغول سي.
د غزنی د بو سړک بیا د مقفر تر بازاره پورې تقریبا دلته انجینرانو سروې کړې کیلومتر کړې 110 کیلومتره فاصله ده. بل چې عرض د سړک 1 متر 7 سانتي به اساسي ترمیم کر بازار دا به کړي.
شاغلی عباس د یادې لوی لارې د رغولو د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه د سړک یوې بلې خوا ته به 2 متره پلې لارې ورسره جوړیږي. نوموړي وویل په پام کې ده چې د یادې لوی لارې تر څنګ 300 پلچکونه چې د ماینونو، سیلابونو او جګړو له امله ویجاړ او زیانمن سوي هم رغول کیږي. خو د وخت د کمښت له امله مو د 450 پلچکونو د رغولو قراردادیانو ته د مزدورۍ په ډول ورکړی چې هغه یو مخ له منځه تللی و. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د دغه لارې رغول نیک ګام ګڼي. والی مولوي محمد اساق خونزاده په غونډه کې وویل د دغه لوی لارې رغول د خلکو په اقتصاد مثبت اغیزه کوي. د له سوداګرو وغوښتل چې په بارلونکو موټرو کې له لوړ ټنبار او له غیر قانوني وزن څخه ډډه وکړي چې دغه سړک ته زیان ونه وړي.
د ټولګټو ریاستونه دي، دا باید دا وزنونه وخت په وخت تعقیب کړي چې څه حالت روان دي، کوم ډول تخریبي باید ځان خبر کړي او بیا یې له خپلو ولایت سره هم شریکي له وزارت سره هم شریکي. دوه مې له ولسم دا خواهش ده او له مجاهدینو چې که څوک ور راولاړېږي بعضې کسان کوشش کوي چې خپله شخصي ګټه په نظر کې ونیسي او دغه تاوان اجتماعي په نظر کې نه نیسي.
له کابل بیا تر کندهار دغه لویه لار تیرو شل کلنو جګړو او تر ټاکلي حد زیات بارونکو موټرو سخت خرابه کړې ده.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي د سړکونو پر غاړه په خېدونکو خوراکي مواد غیر صحي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې مخنیوی وکړي. د ښاروالۍ چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي هڅه کوي چې د ښار دننه د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه پیدا کړي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي چې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو پلور خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کړي او د خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه د سرک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د ایسال او نور مرستګانو سبب کیږي د دې خلکو نه مغوښتنه ده چې دغه خلک دا کوم چې دغلته پخېدو باید پاکوالي ته ډېر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورونکي وایي دوی تر پلی وسی هڅه کوي چې سیخي خواړه برابر کی خو زیاتوي چې د ځای د نشوالي له امله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشۍ چوک ته سیرمه په یوه سنډه کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو ته وایي
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي موږ خپل یو قبر عزت یې نه وګټو
خپل لین برابر کړی دی دا چې د فلحال نه پکې ګټو او فلحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او پاکواله ماشاءالله هر څه شته دی د حکومت غواړو چې څو ښځې برابر کړي.
روغتیا پالان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دې د غیر صحي خوړو له خوراکه ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه هوا کې ډېری میکروبونه ممکن اوسېږي لکه پرازیتونو جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیسپ ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کښېني نو په دې سره هغه خواړه منتن کېږي او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس او امکان.
بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یاد ستونزه مني خو زیاتوي چې وخت نا وخت یې د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو څارنه کړي او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ الصحې په برخه کې څو وار توصیه شوې ده د دوی نه تعهدونه غسل شوي دي د سیتامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوي چې دوی تر څو دغه خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک اوسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لورې پلان برابر شوی دی شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناستې په دغه ډول نه اوسي د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي.
د ذکر وړ ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې له امله د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخېدونکو توکو پلورونکي هم نشي کولی د خپلو توکو ابزل سیاح مراد کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د ریګریشن سیمې تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د ندالی ولسوالۍ د لوی مند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې نه مبلیغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دې خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی نه هم څوک راغلی دی نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله مې دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
محمود درنګرار ولایت شهزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بانکنوټونو دپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بانکنوټونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دا خواست ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو د کابل ښار ومناهي فضا کور شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن معروف طالبان راغله د کورس نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
طالبان تر چارواک پسې ور ورسوي چې مجمع ابن خلک یې د غزم مجمع شي کم کړی دی. دوی د میاشتې درې زره ورکوي. هغه یو ګونۍ وړه په پنځه نیم زره په شپږ زره ده او یوه ډبه په درې زره ده. نو دا زموږ چاره څنګه پکېږي؟ زموږ دغه هیله ده چې په راتلونکي کال کې د غزم مجمع شي ولړ کې دغه زما ږغ دې ټوله مایبین واوري خپل ږغ دې ټوله پورته کې چې دغه زموږ معاشیات دوی ولړ کې.
محمد قاسم
هلمند ولایت ته فجکور فلې سره سره پاري کې ما لغه زمر خداس خواره ده دا سه سره خراب ده نه واده او تر تیرې او بم نسته ګرم اسمان دا سره ستر نه عمرسته ورته نه هیڅم نه ورسره کې دا غوښ خبر چې ستای باندې ورورسې چې دا دې چمو کې نه واله راته ته یې نه وبرل لري چمو هیڅ نه نه راو په څه ده سي او نه مرسته را سره کې نور ځین ته ورشه نور خاطه نه ورشه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00422111201 شمیره بیا تکراروم 00422111201